Radio.
Radio Azadi. السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د کاب یاهود دریمه او د فبروري 22مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. اروپای ټولنه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمیدو د هڅو ملاتړ کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون پر ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړې چې اروپای ټولنې دا ژمنه د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو له لوري د افغانستان لپاره په جوړه شوې غونډه کې وکړه. ښاغلی نیکلاسن په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي چې اروپای ټولنه به څه ډول مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په تیر 2023 کال کې په افغانستان کې 5,800 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو او تر دې مخکنی کال کې 2,300 هکتار ځمکه کوکنارو ته ځانګړې شوې وه. د امریکا د کانګرس غړي مورګان مګراوی په افغانستان کې د راین کاربټ په نوم د یو امریکایي د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. مورګان مګراوی دا غوښتنه پر ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د چهارشنبه په ورځ وکړه. د په وینا ښاغلی کاربټ له څه باندې 1550 ورځو راهیسې په افغانستان کې پرته له کومې ګناه زنداني دی. د طالبانو د حکومت د زندانونو د تنظیم د ادارې چارواکو پروسه کال د اګست په میاشت کې میلاد ته د حساب ورکولو په پروګرام کې تایید کړی و چې په افغانستان کې د 50 ښځو په ګډون 14 بهرنیان بندیان دي. دا څرګنده نه ده چې له دې ډلې به څو تنه امریکایان وي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په نورستان کې د واورو د خویدو له امله اغیزمن شوو کسانو ته انرژي لرونکي بسکټ ورکړي دي. د افغانستان لپاره د WFP ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د دې پیښې له متاثرو شوو سره به نورې مرستې هم وکړي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د ارزونې له مخې د یکشنبه د ورځې د واورې د خویدو له امله 21 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 13 کورونه نړېدلي. اوچا پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې برکوش له امله نور 10 کورونه څه زیانمن شوي او 250 کورونه د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 20 اورونو په دریمه لوبه کې 13 په سریلانکا ته د 3 منډو په توپیر ماته ورکړه. لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې په ټاکلو 20 اورونو کې 209 منډې جوړ کړې. په جواب کې سریلانکا په 20 اورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او 206 منډې وکړې. د بریتانیا حکومت پر هغو شپږ کسانو چې د روسیې په شمال قطب کې د زندان د امنیتي برخې مسؤلین دي بندیز لګولی دی. په دې زندان کې د فبروري په 14مه د کرملین سیاسي مخالف الکسی ناوالنی د مړینې اعلان وشو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې وویل چې د زندان د امنیت د برخې پر مشر وادیم کالینن او د هغه په 5 مرستیالانو بندیزونه لګول شوي او شتمنۍ کنګل شوې دي. د بیان لمخې په دې زندان کې د ناوالنی سمه درملنه نه کېده او د سانتیګریډ په منفي 2 درجو کې هغه پلی تک ته هڅوه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون ویل هغه کسان چې له ناوالنی سره د ناوړه چلند مسؤلین دي باید حساب ورسره وشي. او د برازیل د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ د 20 پیاوړو اقتصادي هیوادونو یعنی G20 د غونډې د پرانیستو پر مهال د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا د غزې او اوکراین د جګړو له امله انتقاد وکړ. ماورو وایرا پرون د برازیل په پلازمینه ریو دی جنیرو کې د G20 د 2 ورځنۍ غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل څو اړخیز بنسټونه لاشته لانجو سره د مبارزې لپاره چمتووالی نه لري او دا مسله د روانو شخړو په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بې کفایتۍ ښکارندوی ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي راډیو .com د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شي. څو نړیوالو بنسټونو د هرات له زلزله ځپلو سره د څه باندې 400 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. هلته 13 اکتوبر میاشت کې زلزلو خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولی.
پدر ما مادر ما شهید شده، برادر زاده ما شهید شده، کاکا مینا، دختر کاکا مینا، نوسا شنا هم شهید شده.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان له بیساري بشري ناورین سره مخامخ او له پاکستانه د افغان کډوالو اخراج فشارونه نور هم زیات کړي.
بارانونه دي او زمنده او جم نشته ده او بيخي دي مرستيا سره دي او پتنګ راغلي شي نه لرونه دي جلرونه درمن.
د بریتانیا د کابینې یو غړی افغانستان کې د دوی د پوځیانو لخوا د ملکیانو پر وژنې اعتراف کړی او شهباز شریف چې د یو هوکړې له مخې به د پاکستان نوی صدر اعظم شي هغه هیواد کې ترهګریزو بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړي.
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت بے پناہ چیلنجز کا مقابلہ ہے.
نورا پور نہ ہم لرو ہلا د خبری مجلے طرفا از موږ ملتیا وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
15 بجې او 15 دقیقې دی. راځو د پروګرام د سر موضوع ته. ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپای ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپور کې اټکل کړی چې د هرات د پروسه کال د زلزله ځپلو لپاره په سلګونو میلیونه ډالرو ته اړتیا شته. روسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې کابل ونیو، دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د وستونځ په اړه دغه سي مهم بنسټونه ګډ ارزونه کوي. د دې موضوع تفصیل له احمد شیبراور.
پدر ما مادر ما شهید شده، برادر زاده می شهید شده، کاکا مینا، دختر کاکا مینا، نو سال شنا هم شهید شده.
په هرات کې د اکتوبر د میاشتې له زلزلې لا هم خلک کړی شي. دې زلزلې د شاوخوا 2000 افغانانو ژوند واخیست. د شپږ اشاریه درې ریختر په کچه دا زلزله لومړی د اکتوبر په 1 وشوه چې بیا یې 4 ورځې پرله پسې ټکانونه احساسېدل. د دې زلزله ځپلو د ستونزو د مخنیوي لپاره ملګرو ملتو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک په خپل مشترک راپور کې اټکل کړی چې 2.9 میلیونه ډالرو ته ضرورت دی. ځینو مؤسسو له دې زلزله ځپلو سره د زلزلې له لومړیو ورځو راهیسې مرستې روانې کړې دي. د هرات په کشک ولسوالۍ کې یوه ډاکټر سید شاه سعیدی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل
دا ول ورځ چې کله زلزله وسوله د سی جی ټیم چې ډونر ډبلیو ایچ او دراله ساحه کې د زلزلې په ساحه کې خدمات شروع کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان تیر اونۍ خبر ورکړ چې تر اوسه د ګلران، انجیل، کوهسان، کشک او زندجان د ولسوالیو تر 100,000 ناروغان کتلی دي او درملنه یې کړې ده. دا سلسله د افغانستان په اوسنی تاریخ کې یو تر ټولو ویجاړونکې سلسله وه چې بسته کلي یې تر خاورو لاندې کړل او په زرګونو کسان یې ټپیان کړل. د ملګرو ملتو، اروپایي ټولنې، نړیوال بانک او آسیایي پرمختیایي بانک د ارزونې له مخې په 9 ولسوالیو کې 2.2 میلیونه خلک اغېزمن شوي دي. په راپور کې په دقیق ډول د هغو میرمنو، ماشومانو، زړو ځوانانو او ټولو شمیرې څرګندې شوي دي چې زلزلې ځپلې دي. د راپور له مخې تر ټولو سیمو د هرات په انجیل او زندجان ولسوالیو کې خلک ډېر متاثر شوي دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي او د بشري مرستو همغږه کوونکي اندریکا راتوات ژمنه کوي چې د زلزله ځپلو د سمدستي اړتیا و غم به وخوري. نوموړي زیاته کړه چې دې تراژیدي د فرصت هم برابر کړی دی چې پیاوړي، هر اړخیزه او انعطاف منلې ټولنه بیا جوړ کړي.
و موریدل چې ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پرمختیایي بانک له یوې ارزونې وروسته په یو ګډ راپور کې اټکل کړی چې د هرات د پروسه کال د زلزله ځپلو لپاره په سلګونو میلیونه ډالرو ته اړتیا شته. بل ورته د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان له یو بېساري بشري ناورین سره مخامخ دی. دغه سازمان تازه پر خپله ویبپاڼه په یو راپور کې لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د زیاتوالي له امله پر پولو باندې هم فشار زیات شوی دی. د IOM د شمیرو له مخې په تیرو 3 میاشتو کې له 500,000 څخه زیات کډوال له پاکستانه افغانستان ته په زور راشړل شوي دي چې یوازې 10,000 یې د جنوري په لومړیو 15 ورځو کې وطن ته راغلي. نور جزئیات له سنا کاکړاور.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان نن ورځ یو بېساری بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یاد سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشارې سره لیکلي دي په 13 میاشتو کې له 500,000 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوي دي چې له 10,000 ډېر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه ستنه شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یاد سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی. نو پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي:
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سوړ ژمی پرته له ګازو، برېښنا، سندلۍ یا سون توکو تېرو. موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. د پاکستان موقت حکومت د 2023 کل په نومبر میاشت کې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. خو د ځینو پاکستانی رسنیو د راپورونو او د هغو معلوماتو له مخې چې په کراچۍ کې د طالبان حکومت کونسل عبدالجبار تخاری دوه اونۍ وړاندې له ازادي راډیو سره شریک کړل، څو اونۍ وړاندې د پاکستان کابینې د مارچ میاشتې تر پایه پورې له 1.3 میلیونو څخه د زیاتو بیا اسنادو افغان کډوالو د اوسېدو موده وغځوله. خو د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې په ورځني ډول له پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو د شمیرو په خپرولو تاییدوي چې دا لړۍ نه ده بنده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی او په دې هیواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو څلوریش ساعته له تاسو سره د بریتانیا د کابینې یو وزیر دغه هیواد د ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ولسی وګړو په وژلو اعتراف کړی. تر دې وړاندې هم بریتانوي ځواکونه تورن شوي چې په افغانستان کې ملکی کسان د خپل ماموریت پر مهال وجلی. تفصیل لا به د سپوږ مینهو.
په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو د دعوا په اړه د چړنو په دوام د پخوانیو پوځیانو په چارو کې د برتانیې د دولت وزیر جانی مرسر د سیشن به پورس په وخت خپلواک محکمه کې تایید کړ چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا یو شمیر ملکی افغانان وژل شوي دي. په یاده محکمه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې جانی مرسر وویل چې هغه په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ د برتانیوي ځواکونو لخوا د افغان ملکی وګړو د وژل کېدو څخه سترګې نشي پټولای. مرسر په خپل په افغانستان کې یو له پخوانیو پوځیانو څخه وو چې افغانستان ته د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې سفر کړی وو. خو نوموړي دغه څرګندونه د برتانیوي افسرانو په ګډون د هغو سرچینو په حواله کړي چې ادعا یې کړې وه چې برتانیوي ځواکونو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر مهال بېګناه افغانان وژلي دي. نوموړي دغې محکمې ته د یادو سرچینو نمونه نه دي په ډاګه کړي. مرسر په دې محکمه کې دا هم وویل چې که څه هم باور نشي کولای چې برتانیوي ځانګړو ځواکونو د شپې له لوري د خوب پر مهال افغانان وژلي وي، خو د ده په څېړنو کې داسې څه چې ورسره په ټکر کې وي ونه موندل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې د یوې سرچینې په حواله ویلي چې له برتانیوي ځواکونو څخه غوښتل شوي چې یوه غیر ثبت شوې وسله، هغه وسله چې د ناټو ځواکونو سره تړاو نه لري، له ځانه سره وړي تر څو د هغه غیر وسله وال افغان په څنګ کې کېږدي چې دوی وژلی. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شنونکی طارق فرهادي په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو لخوا په احتمالي قصدي جنگي جنایتونو نیوکه کوي او وایي:
د دې موضوع هم باید په افغانستان کې هم روښانه شي. احصایا څوک وو، د سیمې معلومات څومره خلکو، په کوم کلي کې وو او څومره کلیو ته ځان رسېدلی دی. په دې توګه به په حقیقت کې برېټانیا خپل مسؤلیت ترسره کړي او دغه سرتیری چې په دې وژنو کې مجرم دي ښایي ځینو یې قصدي هم دا کار کړی وي. که صلاح قصدن د خلکو تر څنګ پرېښوي، دا یو عمدي کار دی. په دې چې مخکې له مخکې فکر کړی چې باید څه وکړي،
یعنې پیش از پیش فکر کردن چې باید بکنن.
د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار هم د ملکی افغانانو پر وژلو نیوکه وکړه او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د جنګي جنایتونو په اړه د بریتانیا د څیړنو په اړه وویل:
ارزښت
انسانانو دا څرګنده ده چې موږ او تاسو د انسانانو ارزښت په پیسو نه تلو. دا په افغانستان کې د دوی جنایتونو توجیه کولو هڅه ده چې عملي بڼه نه لري.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د برتانیوي ځواکونو له لوري د وژل شوی افغان کورنیو لغړو د دوه قربانیانو د کورنیو نظر هم واخلو، خو بریالي نشو. تر دې وړاندې په ځینو ولایتونو کې برتانیوي پوځیانو لخوا د یو شمېر وژل شوی افغانانو کورنیو ازادي رادیو ته ویلي و چې د برتانیا حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. برتانیوي ځواکونو د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې ډېر د افغانستان په هلمند ولایت کې دندې ترسره کړې دي. تر دې مخکې برتانیوي ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی و چې د برتانیا ځانګړو ځواکونو په 2010 او 2013 کلونو کې شاوخوا 80 افغانان له کومې محکمې پرته وژلي دي. ګارډین دا موضوع د هغو وکیلانو له قوله لیکلې وه چې د قربانیانو له کورنیو یې دفاع کوله. په دغو تورونو کې ویل شوي چې برتانیوي ځواکونو د شپې لخوا پر کورونو بریدونه کول. د وسلو او ماینونو د لرلو په ګډون په بېلابېلو پلمو یې خلک له کورونو ایستل او پر هغوی یې ډزې کولې. ګارډین دا هم لیکلي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری یوازې په افغانستان کې د خپل ماموریت په شپږو میاشتو کې 15 افغانان وژلي دي. تر دې وړاندې د استرالیا ځانګړي ځواکونه چې د ناټو په چوکاټ کې یې په افغانستان کې ماموریت ترسره کاوه، د 9 ملکي افغانانو په وژلو تورن شوي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، لاند ورځو پاکستان ته افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږي. شهباز شریف چې د یوې موافقې له مخې به د پاکستان نوی صدر اعظم شي، له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې ترهګریزو بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د پاکستان د فبروري د 8 نیټې له عمومي انتخاباتو وروسته د رسمي اعلان شویو نتیجو له مخې هیڅ ګوند ونه توانید چې په یوازې سر اکثریت رایې خپلې کړي او حکومت جوړ کړي. همغه وو چې مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوندونو د یو شمېر نورو وړو ډلو په ملاتړ د ائتلافي حکومت د جوړېدو اعلان وکړ. که څه هم په دې انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ د عمران خان تحریک انصاف ګوند خپلې کړې، خو د پیپلز او مسلم لیگ نواز ګوند ائتلاف د دې سبب شو چې په زندان کې بند عمران خان د واک له صحنې لرې پسې پاتې شي. شهباز شریف چې د مسلم لیگ نواز د ډلې د مشر نواز شریف ورور دی، د چهارشنبې په ورځ له آصف علي زرداری سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان له ډېرو ستونزو سره لاسو ګرېوان دی او په دې هېواد کې ژوند په پور او قرض مخته ځي. شهباز شریف بیا د امنیت په برخه کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو بریدونو ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل:
زه پوهیږم چې نن سبا پاکستان له بېساري ګواښونو سره مخامخ دی. نن سبا د تروریزم بلې څپې په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زموږ د زیاتو خویندو او ورونو ژوند اخیستی. د پاکستان د امنیتي څانګو او پوځ ځوانان شهیدان کړي. دغه نوی اتحاد به د دې ترهګرو پر ضد مبارزه کوي، همداراز د قیمتي پر ضد به مبارزه کوي.
د فرانسپرس اژانس راپور له مخې 22 کلن شهباز شریف له سرطان ناروغي رغېدلی دی چې له همدې عمله ډېر کله په عامه غونډه کې ماسک تړي، خو پرون د ائتلافي حکومت د جوړېدو د غونډې پر مهال ماسک نه و تړلی. شهباز شریف د عمران خان د حکومت تر ړنګېدو وروسته د موقت ادارې سر اعظم و. په نوي ائتلاف کې 8 کلن سرداري ته د ولسمشري واګې سپارل شوي دي چې په پاکستان کې تر ډېره ولسمشر تشریفاتي نقش لري. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې سرداري په پاکستان کې په 10% مشهور دی، ځکه چې یو وخت به د لترونونو څخه خپله 10% رشوت اخیست. زرداري چې د خپلې میرمنې بېنظیر بوټو تر مرګ وروسته واکمن شو، محاکمه نه شو. خدای د فساد، د نشه یي موادو، د قاچاق او قتل په تور 2 ځله زنداني شوی دی. روسه تر دې چې په 2022 میلادي کال کې عمران خان لواکل لري شو د شهباز شریف په مشه دوه کاله یو حکومت جوړ شو چې له ډول ډول سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و. د کتونکو په باور اوس بیا هغه سی حکومت جوړ شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غرض بووري چې په روزګان کې د کلدارو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې شوي، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست وایي چې په افغانستان کې په تیرو لاسو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله 1400 کسان مړ شوي او 3000 ډیر زیات ټپیان شوي دي.
په تیرو لسو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله رامنځته شوي مرګ ژوبله. د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلین وایي په تیرو لسو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 3015 ترافیکي پیښې شوي دي. د یاد ریاست د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوا د تلونیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته ویلي، په یاد شمیر ترافیکي پیښو کې 1600 کسان مړ شوي او 3000 ډیر ټپیان شوي دي. نوموړي ویلي په مړو شویو کې 918 نارینه، 192 ښځې او 440 ماشومان شامل دي. موږ د یادو ترافیکي پیښو لاملونه او د مخنیوي د لارو چارو په اړه د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د دوی د ترافیکو د عمومي ریاست د مسؤلینو نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هم مهاله یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د ترافیکي پیښو له امله مړ شوي او یا هم ټپیان شوي وایي د لوی لارو خرابوالی او د چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو د رامنځته کېدو لوی لاملونه دي. احمد الله چې په ټکو یې 4 میاشتې وړاندې په ترافیکي پیښه کې د کورنۍ 4 غړي مړ شوي، ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
4 پکې زمونږ کورنۍ و، 4 کې چې دی کنه زما یو مور یو مې پلار او یو مې خور یو مې ورور، دا غي خان غان شپه او تیار کټه کړي او رات له کوټه کړي جلال با تر ولا یو د سنیم بجې د شپې وی چې دې باندې په نڅرو بي کې داړې اوخیاو.
نوموړی وایي د چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله چې د ده د کورنۍ غړي مړه شول، اوس د خپلې کوچنۍ خور سره یوازې ژوند کوي. دغه راز د کاپیسا یو اوسېدونکی چې نه غواړي راپور کې نوم یاد شي او څه موده وړاندې ترافیکي پیښه کړې، ازادي راډیو ته یې وویل
د بې احتیاطۍ له امله مې ترافیکي پیښه وکړه. شکر څوک پکې مړه نه شول، خو زما په شمول ځینې کسان ټپیان شول. له همدې ترافیکي پیښې له امله ما $3000 زیان واوښت.
دا په داسې حال کې د چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ترافیکي پیښو د راپورونو ورکول زیات شوي دي. افغانستان هغه هیواد بلل کیږي چې له جګړې وروسته په کې ترافیکي پیښو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اوړي. د روان 1402 لمریز کال د مرغومي میاشتې په 15 نیټه د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ مسؤلینو د یو رسنیز کانفرنس پر مهال ویلي وو یوازې په دغه ولایت کې د لسو میاشتو په موده کې 3 ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې د 9 کسانو د مړ کېدو او 1550 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی.
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو دغه سهارنۍ خبری مجله هم ورو ورو د پای شیبو ته نږدې کیږي. وړاندې ساس پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي، خو سر راځو دې ته چې په اورزګان کې د کلدارو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې شوې دي او هغو کسانو ته چې له پاکستان راځي اجازه نه ورکول کیږي چې د کلدار له ځان سره په جیبونه کې ولري. تفصیل زموږ د خبريال په دې راپور کې اورو.
د اورزګان ولایت طالب سیمه ایز چارواکو په دغه ولایت کې د بهرنیو پیسو د مخنیوي په مخه هڅې زیاتې کړې دي. د اورزګان ولایت د امنی کومندانی مسولینو تازه په دغه ولایت کې امنیتي سرتیرو ته امر کړی دی چې هغه کسانو ته اجازه ورنه کړي چې د ترینکوټ ښار ته داخل سي کوم چې پاکستانی کالداري ورسره وي او تر څو یې چینج کړی نه وي. د دغه ولایت لپاره د امنی کومندانی ویان بلال روزګانی ازادي راډیو ته داسي وویل،
دلته په ښار کې په خلکو ته موږ د امنیتي سرتیرو په واسطه باندې خلکو ته عامه په هوای ورکو. دلته د شهر پر مهمو نقطو او نشلیدونکو لارو باندې موږ امنیتي منصوبین موظف کړي دي چې هغه عام خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې تر څو دوی په لرې کلیو او بنډو سیمو کې خلکو ته پیغام ورسوي چې په افغانۍ باندې راکړه ورکړه وکړي او د کلدارو او بهرنیو اسعارو له کارولو څخه ډډه وکړي.
د اورزګان د سوداګری او پنګونې خونی مسولین وایي چې د پاکستانی کالدارو د استفادې لامل د یاد ولایت سوداګر په څو ځله زیانمن شوی دی. د یاد خونی مرستیال محمد حسن طالب:
شل پیسه ده په دغه کالدار او افغاني په تبادله کې د تجارت تاوان رسیدي. د چې به مال رانیو جنس بیا رانیول یا هغه بیرته هلته کالداري ارزښت له لاسه ورکړي، نو دته به کالداري پرتې وي. د چې به ګټه کړې شل پیسه ده بیرته د تاوان وي.
لا دې ټولو سره سره د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي هم د طالبانو د دې اقدام هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې په خپل ملي کرنسی باندې راکړه ورکړه وکړي.
زما نوم احمد جان دی، په اورزګان ولایت کې د زراعتي دواو دکان کوم. دا ډېر ښه دی چې کلداري بندې سي افغاني په افغانستان کې دغه سي د افغانستان سرمایه د خپل پیسې ده چې په دې باندې مرته خپل وساکیر او کلداري چې دغه د بل واد پیسې دغه مشته ته ګټه نه کوي او خپل پیسې شه د چوي کارول.
ما نه مدل حد میژم د روزګان ولایت اوسیدونکی وونه دغه دغه ودیره ته وای وای دغه غانی و چلوي کاردار م چلوي موږ په دغه خوشاله چې کاردار د بل یواد روپی ده اغانی خپل دی یواد روپی ده نو موږ په دغه خوشاله چې خپل غانی ته پروش ورک خپل غانی پر مخبوز د بل روپی نه وچلو دغه خپل روزګان ولایت دبلس سم دغه کوستانه ده چې دغه خپل یواد کې په دغه خپل روپی چلو په دغه خپل روپی بل سره خلاصو.
زما نوم ګل احمد مرکز ترنکوټ وسیدم. په یان زما نظر دا خو ډیر شکی دا خو ردی پیسې دا باید دا پیسې ورکه سده خپل غانی خپل افغانستان روپی مو دا باید دغه مابین سره ورسی ورور دغه باید سره استعمال کو. نو موږ پاکستاني کلدار څه کو چې موږ په یواد کې کاریږي بیا ارزښت ده په شوم نه د موږ افغانی ډیر شته موږ افغانی باید خلک کار کې
د فداسیال کې د چله دی وړاندې د تیر جمهوریت نظام پر مهال هم د پاکستاني کلدارو د مخنیوي په مخه په بې ساره توګه هڅې سیوي خو هغه بریالي سیوي نه و چې مخه ونیسي. خدای چې اوسنی واکمن به وتوانیږي چې د کلدارو مخه ونیسي او کنه دا هغه خبره ده چې وخت به جواب کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د طاهر روخان په تخنیکی همکاري دغه خبری مجله پای ته رسیږي خو په څو شیبو کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو
سلام رادی آزادی است. سلام خدای خوشحال و کامیاب لرزه یو دی جمله متقاعدین و نایمه دیر سخت و مشکلات سا مخاما خیلی در دره کالا که در طالبان غلی دی ملک تقاود نلکی ملک رو نه چول کرده نم چپاول کرده نم سک وجلی دی نم خیانت کرده دی ملک دا نو جاسوسان و غلامان و در تقاود پیسیم ولی نلکی خود نشر کرده چرای کپیاز خدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز ساحل د غزنی ولایت د یکول سوالی څخه پیغام ته پریږدم. نو ز لزادی جدا هلرم سیما پیغام نشر ک تر لوړ پون چارواکو په هله باندې سی ورسی زکه د دینجنو کوم مکتبونه دی د شپږم ټولګي پور دم به څنګه سی او خلاصي زکه کناره نه د ذکر حق لري خجنم د ذکر حق لري خدا پاک د خجنه او کناره نو په دوه پرس کړای ده نو به یې زر تر زره د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دا شیخ صاحب دی امیر المؤمنین دی پاتای خو په پټنه کې چې د دیولس په یفار مزوم ملت زه څو کوو دا چای خو په پټنه کې راو موږ نه پوهیږو درې کاله د مخه پر دغه افغاني خلک الانېدل نن پسې پر دغه کالدارو خلک ټکوي دا څنګه اسلامیت دی دا څنګه مسلمان کورونه چپه کوي خلک پسېوي خلک ورکېږي یو سړی دوامه غږ نه کولی د خدای روي میډیا یې نهشته چا سړی شکایت کوي خو بالله چې خپل د ژونده نور بې ازاره دا څنګه اسلام دی دا څنګه دی د قرآن عالمان خلک یې درې بدرکه خلک یې خوار زار کړه خلک د ماښام ډوډۍ نه لري که چېرې څوک وایي چې دا زموږ مخالفه دي څه وګوره د مایدي نو د تکاوتیان د کونډیان زه به یوه ماښام نه ورکوي ورورو د ده ده بس خپل پر ځان یې خپل افغانۍ لري څلورې پنځه میاشته کولی شي نور د دې مظلوم ملت غږ هېڅوک څه ونه کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تا
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.